ورځې 10 بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو، د ازادي رادیو دا یو ساته خبرونه تر ډیره د هیلو وړانګې د رادیو ډرامې او د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام تاندې څنګه ته ځانګړې ده. خو له هر څه مخکې په موکړی خبرونو ته، د طالبانو چارواکو په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو د نیونو او ځورونو په اړه اندېښنه ښودلې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې طالبان یې اداره کوي پرون د یو بیان په خبرولو سره ویلې دي چې لږ تر لږه 4 تن افغان کډوال د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا تر نیول کېدو وروسته مړه شوي او جسدونه یا په روغتون یا په نورو ځایونو کې موندل شوي دي. افغان سفارت همداراز ویلي چې په تیرو دوو اونیو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې نږدې 10 تن افغان کډوال نیول شوي چې تقریبا نیمایي په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد هم لري. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پاکستان موقت حکومت پرون په دې هیواد کې ډیره ناقانونه کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې مهلت ورکړ چې له دې هیواده ووزي. په روزګان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په مرکز ترین کوټ کې په یوه ترافیکي پیښه کې د دوو کسانو د مړینې او د دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د روزګان د امنیه قمندانۍ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا پیښه تیر ماښام د ترین کوټ ښار اړوند د کندهار اډې ته نږدې له یوه موټر سره د یو موټر سایکل د ټکر له کبله شوې ده. د ولایتي روغتون مسؤلینو رسنیو ته وویل چې د ټپیانو حالت د ډاډ وړ دی. د راپورونو له مخې یوه ایرانۍ پیغله د تهران په مترو کې د گشت ارشاد د پولیسو تر برید وروسته په روغتون کې د کوما په حالت کې ده. په داسې حال کې چې د روغتون په شاوخوا کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د بشري حقونو ډلې هنګاو پرون خبر ورکړ چې د ارمیتا ګراوند په نوم د انجلۍ له نیول کېدو وروسته په سخت ټپي حالت کې ده. ایراني چارواکو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې دا ځوان انجلۍ د ټیټ فشار له کبله بې سده شوې وه. ایران له څه باندې یو کال راهیسې د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی تر مړینې وروسته له پراخو اعتراضونو سره لاس ګرېوان دی. مهسا هم ظاهرا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یا گشت ارشاد د پولیسو لخوا په دې تور نیول شوې وه چې ګنې پوره حجاب یې نه دی اغوستی. د ایتالیا وینیس ښار ته نږدې د یو بس د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 21 کسان مړه شوي دي. دا بس چې ډیری سپرلی اوکراینی وګړي وو له یو سړک څخه چې لوړ جوړی درلود راپریوتی دی. د وینیس د تاریخي ښار د ښاروالۍ چارواکي ریناتو بوراسو ویلي په پیښه کې 13 نور کسان هم ټپیان شوي دي چې د 4 تنو حالت نازک بلل شوی. نوموړي زیاتوي چې په مړو کې 2 تنه ماشومان دي. بوراسو همداراز تایید کړي چې یو شمیر قربانیان اوکراینی وګړي دي او ویل چې د بس د سیلانیان یو تفریح ځای ته لیږدول. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د چین په هنګژو ښار کې په آسیایی لوبو کې د سریلانکا الف لوبډلې ته ماتې ورکړه او په دې توګه د دې لړۍ نیم پای لوبې ته ووتله. افغان لوبډلې پچه ګټلې وه او د توپ وهنې پرېکړه یې وکړه او په 3.3 اوورونو کې 116 منډې وکړې. خو سیالي لوبډلې په شلم اوور کې یوازې 108 منډې وکړې او لوبه یې بایلوده. بلخوا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په هند کې د نړیوال جام په درشل کې پرون په یوه تمریناتي لوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړه. البته د سریلانکا ملي لوبډلې ته افغانستان په دې لوبه کې هم توپ اچونه وکړه او سریلانکا ته د او سریلانکا افغانستان ته د 295 منډو هدف وټاکه. د باران له کبله د لوبې اوورونه 24 تراکم شول او افغانستان د بریا لپاره 255 منډو ته اړتیا درلوده. افغان لوبډله وتوانېده چې ورکړل شوی هدف د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړي. رحمان الله کوربز 99 منډې وکړې او رحمت شاه 93 منډې او په دې توګه یې د افغانستان له بریا سره مرسته وکړه.
رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
درانو دوستانو په سلامونو مو هرکلی کوم. د هیلو وړانګې ډرامې ته ښه راغلاست. تاسو په تیره برخه کې واوریدل چې پلاستیکونه او پلاستیکي لوښي څومره خطرناک دي. د پلاستیکونو کارول انسانانو او چاپیریال ته ډیر زیانونه او منفی تاثیرات لري. دا ځکه چې پلاستیک او پلاستیکي لوښي تر پیړیو ژوندي پاتې کیږي او نه خاورې کیږي. آیا پوهیږئ د پلاستیکونو په ترکیب کې چې کم توکي کارول کیږي له زهرو کم نه دي؟ دا د دې لامل کیږي سو د انسان په وجود کې د ځینو هورمونونو د فعالیت مخه ونیسي، آن تر دې چې د جنسي کمزورتیا لامل کیږي او فکری تمرکز ته زیان رسوي. درنو هیوادوالو، هیله ده چې تاسو هم دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړئ سو د پلاستیکونو د زیاتې کارونې مخنیوی وشي سو ځان او چاپیریال مو د دغه توکي له شر نه په امان پاتې شي. قدرمنو اوریدونکو، تاسو را بولم د هیلو وړانګې د ډرامې اوریدو ته. نو دا تاسو او دا هم ډراما.
ښه مولوی صاحب، پرون خو زه نه وم، خبر شوم چې د فرهنګي مرکز په حق لمونه مشرانو سره خبرې او مشورې کړي دي.
هو سنگینا، ښه شوه چې خبره دې را یاده کړه. پرون مو له ټولو کلیوالو سره د فرهنګي مرکز په نامه باندې خبرې وکړې.
ښه مولوی صاحب، دا خو ښه کار شوی دی. والا
د خوشحالۍ خبره دا ده چې د کلي د فرهنګي مرکز لپاره مو یو ښکلی نوم انتخاب کړی دی چې له تاسو سره یې هم شریکوم. موږ ورته سلامت نوم غوره کړی دی.
څومره ښه نوم دی، سلامت.
رښتیا هم چې ښکلی نوم دی.
زما هم خوښ شو، ښه نوم دی. ټولو ته مبارک او بختور شه. ښه نوم دی، خدای دې موږ او تاسو ټول سلامت لري.
آمین. خبره دا ده چې د کلي ټولو مشرانو دغه نوم انتخاب کړ او ما ته یې وویل چې د کلي نور ځوانان او مشران چې خبر نه دي خبر یې کا. دا دې تاسو هم خبر شولئ.
کور ودان خیر سي مولوی صاحب. هو مولوی صاحب، دا ښه خبره ده چې د فرهنګي مرکز لپاره ښه اختیار آماده شوي دي. زه به سبا له خیره له خپل رئیس سره د کوهي د جوړولو په هکله خبرې وکړم چې زر تر زره پې کار پیل کړو چې موږ او تاسو اوبو ته اړتیا لرو. کنه
ډیره ښه ده مولوی صاحب، د فرهنګي مرکز کارونه خو ماشاءالله ډیر ښه روان دي. دا دې نوم مور ته انتخاب شو. اوس به راشو هغې بلې موضوع ته. مولوی صاحب،
کومه موضوع؟ امید ده
هغه د پلاستیکونو خبره. تاسو ویل چې باید له کلي نه پلاستیکونه پاک کړو چې چاپیریال او موږ ته زیان رسوي. ما په دې حق له ښه فکرونه کړي دي.
ښه دا هم ښه خبره ده. څه فکرونه دي کړي دي؟ موږ ته یې وایه ځوانه.
اول خو دا چې موږ او تاسو باید ټول کلیوال په دې خبره پوه کړو چې تر دې وروسته له پلاستیکي کڅوړو نه هیڅ ګټه وانخلي. دویم دا چې موږ او تاسو په کلي کې ژوند کوو او په کلي کې پلاستیکونه ډیر نشته. که یوه ورځ حشر وکړو نو په کم وخت کې ټول کلی له پلاستیکونو پاکولی شو.
سنگین لالا، په دې حشر کې زه او زما ټول دوستان برخه اخلو. ګلالۍ هم ورته راځي.
سمه ده ګرانې خورې، دواړه به یو ځای ورشو.
ډیره ښه خبره ده، موږ او تاسو ټول پکې برخه اخلو. زه به د کلي له مشرانو سره خبرې وکم او د حشر ورځ به معلومه کړو.
بالکل سمه ده.
وا مولوی صاحب، قربان شم، ته د حشر ورځ وټاکه، نورې ما ته خوشی کړه. زه چې پسې ډول را واخلم نو په یو ډنګ سره ټول کلیوال خبروم. هیڅ غم مه کوه.
دادې یو پلاستیک مې پیدا کړ. دادې ما پیدا کړ.
سنگینا، ریحان خان څنګه دی؟
اوهو مولوی صاحب، پوښتنه مه کوه، ډیر سخت مست او پهلوان ماشوم دی. ښه مو ورسره ساعت تیر دی پوخ دی.
ډیره ښه ده، خدای تعالی دې تل روغ جوړ لري. خو دا امید څه شو ناڅاپه ورک شو؟
هغه دی، هلته لګیا دی د ملالۍ او ګلالۍ ویډیو اخلي. کور یې ودان. ښه ده، عکسونه او ویډیو ماشومان هڅوي.
و ځوانانو، وای هم خورما هم ثواب. دا دې نن مو دوه ګټې وکړې، هم موږ او تاسو ورزش وکړ او هم ملالۍ او ګلالۍ پلاستیکونه ټول کړل. دوی دواړو هم دا نن نه حشر پیل کړو.
هو مولوی صاحب، موږ او تاسو باید د دې چې ټول کلیوال تشویق کو چې د کلی په پاکوالي کې له موږ سره برخه واخلي. د پلاستیکونو راټولول اسانه کار دی، ډیر درون کار نه دی چې واړه او زاړه یې ونه شي کولی.
بالکل همداسې ده.
سنگی لالا صبر وکړه چې موږ هم در شو. لالا لږ په کرار ځئ چې موږ هم در ورسیږو. څومره زر زر تګ کوئ.
سمه ده سمه ده، راشئ.
یاره خو د دې نجونو له لاسه زه ستړی ستومانه شوم. ورته وایم ودرېږئ چې فلمونه مو واخلم، خو دوی په یوه منډه دي.
سمه ده همې جانه. مولوی صاحب، په فلمو عکسونو کې له خیالي ګل نه امید ډېر تکړه دی، ښه ښه فلمونه اخلي والا.
خیالي خو هوایی بنی آدم دی، تل په خپلو خیالونو کې ډوب وي.
سنگی لالا، دا دې نن موږ هم ورزش وکړ او هم پلاستیکونه راټول کړل.
آفرین، تر دې وروسته تاسو په خپلو کورونو کې ورزش وکړئ، تل به صحتمند اوسئ.
نو په کور کې کله د منډو لپاره ځای شته؟ ریښتیا وایي
مولوی صاحب، هغه زموږ او ستاسو د منډو سیالي هم همداسې پاتې شوه لکه چې.
نه 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 پاتې کیږي، یو ځل دا فرنګي مرکز له خیره سره جوړ شي، بیا به د منډو سیالي هم پیل کړو. دعا کوئ چې سلامت جوړ شي.
خا خا، زه وایم چې ولې مو په فرهنګي مرکز د سلامت نوم ایښی دی؟ دا ځکه چې په دې فرهنګي مرکز کې به د ورزش برخه هم وي.
یوازې ورزش نه، دا فرهنګي مرکز به ډېرې برخې ولري. لږ صبر وکړئ چې یو ځل خو جوړ شي.
وکلیوالو، لږه شیبه غلي شئ چې ملک صاحب حضرت خان تاسو سره خبرې کوي.
ملک صاحب مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو کلیوالو، نن منګه او تاسو د مولوی صاحب عزیز الرحمن له برکته دلته راټول شوی. مولوی صاحب زمنګ او تاسو د کلی لپاره ستر برکت ده، تل خخ فکرونه کوي او عملي کوي. نن دلته راټول شوی او څو لخپل کلی او شاوخوا سیمونه پلاستیکونه راټول کو چې هم کلی خلای او پاک شي او هم له ناروغیو او میکروبونو نه خلاص شو.
دا زمنګ کلی ده او زمنګ کلی موږ ته داسې دی لکه کور.
مولوی صاحب، زموږ او ستاسو د کلی فرزانی نرسې موږ او تاسو ته دستکشې، ماسکونه او د لاسونو مینځلو صابونونه رالیږلي دي. ویل د حشر په وخت کې ماسک او دستکشو نه کار واخلو او اخیر کې خپل لاسونه او مخونه په پاکو اوبو او صابون سره ووینځئ چې مریضان نه شئ.
له فرزانۍ نه باید ډېره مننه وکړو. رښتیا وایي، مونږ او تاسو باید د حشر په کارونو کې د خپل ځان صحت ته ډېر متوجه اوسو. داسې نه شي چې د کلی په پاکولو کې خپل ځان ناروغ کړو. ښه ده چې ټول له دستکش او ماسک نه ګټه واخلو.
سنگی لالا، ما ته څو جوړې دستکش او ماسکونه راکړه چې کور ته یوسم. مور مې کور او د کور شاوخوا پاکوي.
سمه ده، خور کوي، واخله.
ماشا الله، نامې خدای دې وي ملالې جانې. سنگینه، داسې به وکړو چې کلیوالی میرمنې دې یوازې خپل کورونه او د کور شاوخوا سیمه پاکه کړي. ضرور نه ده چې ټول کلی نه پلاستیکونه راټول کړي. د کلی لپاره موږ او تاسو یو.
ولا ښه خبره ده مولوی صاحب، هغوی دې یوازې خپل کورونه پاک کړي.
بالکل، زما د زړه خبره مو وکړه. ښه پلان دی. ښه نو درځئ چې حرکت وکړو. له خیره سره ورځئ، نو مخکې شئ. هر ځای کې مو چې پلاستیکونه لیدل راټولوي او په بوجیو کې اچوئ چې یو مناسب ځای کې خوندي کړو.
بالکل سمه ده، درځئ چې حرکت وکړو.
والکه چنار ګلا، کاریګر خو لګیا دی میدان پاکی، تور ته د چایو ترتیبات ونی سات چې حشرګر بس تړي شوی وي.
خوشاله کا، چای می وختي تیار کړی دی. اوریخیا مولوی صاحب ته خدای خیر ورکی، ډیر مزادار خرمای راوړی، اغه هم تیار ده.
کور دی ودان. والکه چنار ګلا، دا او دان دی ولې دلته یې خره د کیڅ دی؟
کور دی لغاله ډاکشه. خوشاله کا، ساته چنار ګل څه ساده کاری دیکھ میں دلا سنو انجلو لپار او بوئی کی دی او ترچنگ دلا سنو انجلو صابونا بھی کہہ دے فرزانے رالے گلے وہ چلا شر روس اپنے لا سنو وہ منزو چی مری زان شو.
یارا نو وائم چی دازل دے ستا کور لگلے ڈاکشی سام ترتیبات دے نوولی دی. کور دے ودان چنار گلا.
کور دے لگلے ڈاکشا، دعا دے پکار دا. کلیوال لاڑا لاؤ پدے گرمے کے پلاستیکو نہ راٹو لئی خولی تو یہی په موږ دومره حق نه لري. د غرمې ډوډۍ په کورونو کې وخوړه، د مازیګر چای به موږ ورکو.
یاره چنار ګلا په خاکساری او سخاوت خو می ډیر خوخی بس داسې وکه د ځوانانو ته وای چې د میدانی زر پاکه کی چې حشرګر به اوس راورسیږي هله نو
سمه ده خوشاله کا خوبه دی نو ویل چې د دې کویستلو کار کله شروع کیږي لخیره
هم دې شپو ورځو کې پیکار شروع کوي د کاریګرو ډوډۍ حاجی شیرین په غاړه اخیسته ده چې کله کار شروع شو بیا به حاجی شیرین ته خبر ورکو
بیا خو نو د کاریګرو به ښه سات تیر وي خی غوړې غوړې کورو اگانې به نوشي جان کی ځکه چې حاجی شیرین له غوړو سره ډیر جوړ دی
هم دې غوړو خو حاجی شیرین ته د زړه تکلیف پیدا کړ چې اوس نور پرې اخته نه کی چنار ګلا ته یو غږ وکړه چې میدانی زر پاکه کی
پسترګو وورونو لږ بیړه وکړئ چې اشرګر اوس را رسیږي ستړی به وي میدانی ښه پاکه کړئ
چنار ګلا زموږ ستاسو کلیوال ماشاءالله ډیر ښه اتفاق او ډیر ښه فکر لري ټول په یوه خبره دي شکر دی د همدې اتفاق او اتحاد له امله د سړک خاوندان شولو کله مو پاک شو ډنډونه ډک شول پاکي او نظافت ته توجه ډیره شوه خدای دې همداسې هوښیار او په اتفاق لري
او شکر دی زموږ کلیوال ډیر ښه روان دي د شاوخوا کلیو خلک هم ډیر صفتونه کوي هر وخت یې ځوانان او زاړه راځي او زموږ ستاسو کلی ګوري
بس دا د ښو مشرانو او هوښیارو ځوانانو برکت دی
خوشحاله که هغه دي اشرګر په خیر سره راغلل
وای ماشاءالله ماشاءالله دا خو ټول کلی راوته دی خدای دې له بدو سترګو وساتي هله نو راشه چې چای یوسو
بسم الله هرڅه تیار دي درځه
شبنم ریندارې راځه موبایل کې وګورو چې ریحان جان ته د پولیو واکسین کله وکړو
ورندار دی چارشه مونږه له کلینیک نه د ریحان جان لپاره مکمل د واکسین جدول واخیست د واکسین وختونه یې معلوم دي سم صفای او کارت دی ټول واکسینونه ورته وکړل بیا راغلو ورندار دی چارشه دا واکسینونه په هرې شفاخانې او کلینیک کې شته یوازې نسلینې ترور سره نشته
تو ګوره چې د قندولک ته مشوشش هم ونه نیوه
سنگین لالا دې وویلې چې یو لوی ختم او خیرات به وکړو ټول کلیوال او دوستان به راوغواړو ښه خوندوره میله به وکړو
وی لالا جانه مې قربان شم زموږ لالی جانې سره ښه خوشحالي کوم او چمبه وهو چې ریحان جان ونه وایي څومره بې لاسو پښې عمل لرمه هېڅ یې راته خوشحالي ونه کړه
درنه جار شم ته چمبه ووهه او ریحان به درته خوښي کوي
دا خو لا وړوکی دی لکه پلاستیکي نانڅکه
وا دې ورېدل چې وی ویلې زه پلاستیکي ګوډۍ نه یم ماما جانې درته خوشحالي کوم
اما دې جارشه په خدای رښتیا وایې څنګه وګورم بې ده په کاشو چې ما ته ولې پلاستیکي نانځکه وایې اما دې صدقشه ته پلاستیکي نانځکه نه یې ته د اما نه بغه یې اما دې درته ښه چمبه وهي
دادې ودریږه چې اما جانې ته یې ورکما صبر چې اوچتې کما مور جانې ته راشه دغه سي ملالي جانې غیږه دې خلاصه که ونیسه لاسونه دې خلاص که آفرین
ودریږه چې لاس مې ته نتاو کم چې ونه ولېږي الله سمره ښکلې دی نازولې
وی هغه دې درته وخندل
هو په خدای هو دې کته ورته ګرانه یې ماتم ګران دی د ما قنده ورندارې مچی کم
هو ولې نه مچی که
نه مور جانې مې ویل ماشوم ډېر مه مچی کوه ورسره خبرې وکړه او ناز ورکړه
خیر دی ترور جانه مې ډېر پام نیسي
نه ویلې ماشوم لکه ګل نازک دی باید لاس مخ او شونډې دې پاکې وي هغې نه بغیر مچی نه کې چې مریضیږي
داسې ښکاري چې ترور جانې ته مې ډېر ګران دی
هو پرون یې زما د ماشومتوب ټول کالي راواخیستل بیا یې وویل نه دا زړه دی ښه نه دی چې ریحان جان د تا زړه واغوندې ورته نوي جوړوم بې د هغې نه هوا سړېږي
ترور نه مې صدقه شم وختي د یخنۍ غم هم ورته وخوړه
وی ته ولې ژاړې لکه چې ژوبل مې که څه پې وشوه
اتمن وږی شوی د شیدو وخت دی ودرېږه چې شیدې ورکړم
چې وږی دی دا دې واخله شیدې دې ورته ورکړه
اما جانې رایکه هو راشه مور دې جارشه وږی شوی راشه چی شدی درکم.
دیالک زند ونه که نیم ساعت دی واده نم تیر شو.
حتما کم مشکل سر مخ شوه ده.
یو زنگ ورته ووهی چه چیر تر از که دل ده.
مولوی صاحب تا یو زنگ ورته ووه
پسترگو تاسو دغه کټونو کې سوري لاندې کینئ چې لمر تیز دی. ته صبر چې زه مې دا ټلیفون راواخلم. دغه دی
والا. رښتیا وایې ګرمي ډیره ده او زه تږی شوی یم.
دا دی واخله، ما سره یو بوتل اوبه شته واخله.
شکر خدایا کور دی ودان.
دارو دشه.
بلی سنگین خانه، السلام علیکم، چیر تل خیر را ورسیدی؟
علیکم سلام مولای صاحب، لاره کیو، چو دقی وروس ترسیگو.
سمه دا، مونگا انتظارو باسو.
خم مولای صاحب، چی ویل؟
لاره کی دی، اوس برا ورسیگی.
زخشو خاطرم جمع شو، ریختیا خوشحال کاکا، دا بالختون زمونگ دا کور ندی؟
دا کتونم ستاسو دی، کارم چشرو که دم دی کاریگرو لپارا راولم، امید جان آشو خلا و چنارگل راولم.
خیلی وکرل، ما ویل چه چنگا نظر که می اشنا لگیگی.
تاسو دی خدای تعالی جوندی لری، ملکی خوص آسان کار نده، تاوانون و توفانون لری.
اوی نام خدای دا خوصم لکه یو کور ده، چه دوری جوری کری.
دا ساکندنی وسایل دی، اغام برمیسا لکه دا ملک خیلو دا کلی.
خدای دی سنگین او رئیس تای خیر ورد، لوی کاری وکر، کور ودان.
آمین.
نو بیا صبر چه ورته اشاره وکم چه موتر دی ډډه کې ودروي. زما په خیال چې وسایل یې ډېر درانه دي.
فکر کوم ټول وسایل په یو موټر کې راوړ کړي. دا دی په خیر راورسېده. دا خو ډېره ژوره څا وایي، عین بیخي هماغه منطقه او د اوبو اصلي رګ ته ځان رسوي، لکه کوبۍ د زګا غوندې نه ده چې څو وخته پاس وچه شي. دا نو همداسې پاتې کیږي.
السلام علیکم.
علیکم
السلام. ستړی مشي.
سلامات اوسئ. و بخی چې لږ ځان مې وکړ، د انجینرانو خپل کارونه درلودل، د هغه لپاره لږ ځان شو.
مهمه خبره نه ده، مقصد کار مخته لاړ شي. دام د څاکیندل دي، هغه هم لوی او ښه په قانون برابر چې د دولت اجازه هم لري.
دا ټول د خوشحال خیلو کلي د خلکو اخلاص دی. ښه نو اول انجینر صاحبان کټونو کې کینوه، چای او ډوډۍ تیار دي. ډوډۍ دې وخوري، تم ډوډۍ وخوره، بیا به سره خبرې وکړو.
تاسو ډوډۍ نه خورئ؟
مونږ خپلو کورونو کې خوړلې. دا ستاسو حق دی. آشوقلا تیار کړه او بیا چینارګل سره ژرندې ته لاړه.
ښه نو سمه ده، سلامت اوسئ. ډېر په تکلیف شوئ، زه یې پخپله تیاروم. تاسو تر هغې د څا ځای معلوم کړئ.
مولوي صاحب، تا نقشه راوباسه چې چیرته ده.
راځئ چې لاړ شو، همالته به نقشه وګورو. بیا یې چې ډوډۍ وخوړله، د فني او مسلکي نفر په مرسته ځای به په نښه کړو. درځئ چې لاړ شو، هغې ونې لاندې به ودرېږو، همالته به نقشه وګورو. بیا یې چې ډوډۍ وخوړله، د فني او مسلکي نفر په مرسته یې ځای په نښه کوو. هغوی زموږ هم ښه پېژني او موږ نه څو څو ځله ښه پوهېږي. شاید کومه منطقه چې موږ په نښه کړې ده مناسبه نه اوسي.
رښتیا وایې، راځئ چې لاړ شو. دا دی سم شو. ښه، کومه ده؟ دا څا په نقشه کې چیرته ده؟
دا ده، دلته یې نښه ورکړې ده.
ښه ښه، کوم ځای ده؟ د میدانی کومه حصه ده؟
فکر کوم چې هغه ځای دی.
هغې نه لږ دیخوا. ته صبر چې انجینر صاحب پکې څه نظر ورکوي.
هر څه چې وویلې منو یې. دوی مسلکي خلک دي، ټول عمر یې په همدې کارو کې تیر شوی.
رښتیا وایې، توکل په خدای.
وی تو ګوره، ما پوښتنه مو نه کړه چې شین چای څښې او که تور.
ترور جانې، فرق نه کوي، زه دواړه څکم.
ښه ښه، خوش نصیبه یې، زه تور چای سره عادت یم، شین چای سره مې د خولې مزه خرابېږي.
ښه، شکر دی تور چای مې دم کړی.
خور جانې، نیت دې صاف دی، کینې ډېر کم خلک پوهېږي چې زه تور چای څکم.
دارو موشه نسرینې ترورې، پوهېږې چې ولې مې راغوښتی یې؟
نه والا، څه پوه شم، بزرګه خو نه یمه. ښه نو اطمینان کومه خبره خدا چې غوښتې دی یمه، هغه هم فرزانې سره. او
والا، ښه بېغمباشه ښځه خو یې.
ملک صاحب څنګه؟ څه بېغمباشه مې کړې ده؟
نام خدای دی وي، زه یو خلک د کار په ځای کې بې عزته کوې، ځوروي، بیا کار کوي چې هیڅ خبره نه ده شوې.
خدایا خیر کې دا کارونه دې چې ویل ما کړې دي هیڅ مې یقین ناراضي.
ښه فرزانی لورې دا څه وایي؟ زه ته یې ورته ووایه.
ملک صاحب بیخي مې شرم راځي، څو ورځې مخکې راغله او ډېرې وځورولم، اختار یې راکړه. مام کولی شو چې لکه دې غوندې ځان بد کړم خو ومې نه کړه. کله چې مې ورته وویلې د لاسه د شکایت کوم، وی ویل چې لاس دې خلاص.
ویلا توبه مې ده خدایه، زه څه پوه شوم چې دا فرزانګه که دومره دا خبره غټوي. ما ویل شاید نور ښځو سره یاده کړي. زه څه خبره چې تاسو ته یې زحمت درکړی دی، که پوهېدم چې داسې یو کار کوي هېڅکله به مې څنه شکایت نه و کړې.
افسوس دې ستا په حال وي، ته ښه پوهېدې چې هغه څه وایي، مګر خبره دې کې ده چې د چا پروا نه لري. ته دې بیا دا خبرې په ځای پرېږده، ناروغ ته د سودا په سترګه ګورې او ښکار غوندې ورپسې. همدا اوس پوهېږې سنګین خو لیونی نه دی چې یو خروار پیسې د خپلې ښځې په ولادت کې مصرفي کړي. هغه پوهېږي چې دا یوه مهمه خبره ده. اول ته ده ووایه کوم واکسینونه چې کلینیک کړي دي ته تېنه خبره یې، ته هغه پېژنې؟
واکسین کړي؟ زه څه پوه شمه، پیسه داره خلک دي، هر رقم واکسین چې زړه وغواړي خپل اولاد ته یې کوي. نو
هغه خبره نه ده، واکسین خپل تقسیم اوقات لري او د تطبیقولو قانون خو سر په خوده نه کېږي چې ته فرمایش ورکې او نور درته پیچکاری وکړي.
دا دی اوس پوه شوې، هر شی ځانته رقم او طریقه لري. تو خدای چې ولادت تا سره کړی وای او بیا تلا واکسین جدا بل ځای کې کوو، هغه معلومه نه چې څوی باید ورکړی وای. صرف د دې لپاره چې افتخار کړی وای چې ولادت د نسرین ترور په لاس شوی دی.
ملک صاحب خیر دی، دومره مزاورانو نور به د فرزانه جان پسې لاړه نشي.
د امید مورې ته غرض مکوه، دا دویم ځل دی، دا د ملکۍ کارونه دي، زه یې مسؤلیت لرم. سبا ورځې کوم حادثه وشي خو ما نه پوښتنه کېږي کنه. پاس د دې نه دې پام ونیسه او چا ته ضرر مه رسوه، که نه نه دا خبره به ډېره لویه شي.
راپور مې ورکئ، خبره مې لویه کوي. زه مسکینه او بیچاره ښځه خو څوک نه لرم، سره سره رفتار کوئ خیر دی، خدای خیر سره دی.
بس بس موٹی چار شا مشاڑا رشپے دن چڑلے کدا سے کبھی نو بیا ماں پریشانہ کبھی زویا کم زائد خوگی گی خدای مکا مریض ہے. بس بس امای کور چنه درد لري او نه تبه مقصد خپل مور زوروي.
زما قند نه نوګک، زما شیرین نه نوګک، دا ما قند شبنم ریندار می ما پازا بوا چې به در نه خپکیګم. شبنم ریندار یو ګورا په خدای غلې شو، د ما په خبره پوه شو.
دا نه خشو چې زه زر زر کالیا او پمپرونه تیار کوم. هلا ریندار دی جارشا، اما غلوی د سکاول راکه چې اوس به د لالا را ورسیږي.
چیرته ځی؟
اوی رښتیا تا ته مې ونه ویلې، خو ترور مې خبره ده. نن باید کلینیک ته لاړ شو، هغه ډاکټره اوس نه دی، ریحان جان ډاکټره شوې، بل ځای ته نه بیایم. لالا دې د دفتر موټر راولي او زو د خیره تم را سره لاړه شه چې مرسته وکړي.
دا دې واخله، رښتیا ولې بیایې؟ خدای مکه مریض شوی.
ملاقات د زو او تاریخ اومه ورځ ده، لاړ شو چې ډاکټر څه وایي او څه مشوره راکوي. مونږ ته یې ویلي وو چې راشئ، څو دورې نور هم باید لاړ شو.
زه نه په دې خبرو نه پوهېږم، څومره سخت خبرې دي.
زه هم دومره تکړه نه یم ملالۍ جانې، خو دا خبرې ټولې د واکسین په کارت کې لیکل شوي دي. د واکسین د کارت له مخې نن یې وار دی چې باید کلینیک ته لاړ شو.
د لالا نه مې جار شم، پلار جان او مور جان مې ویل چې سنگین لالا ته ریحان ډېر ګران دی.
رښتیا وایې، لالا دې ښه پېژندلی. ښه نو راځه چې اویلۍ ته ووځو، جوش یې کړې د سکلو اوبه به هم واخلو، نور شیان مې خو د سکول کې یخي.
ښه نو زه د سکول اخلم، ته ریحان جان را واخله.
همداسې کوو. څنګه ښه هوا ده، بنی ادم تازه کوي. ښه دی چې ریحان جان مې ښه پېچلی دی.
دا د سکول څومره دروند دی.
خیر دی، زه یې اخلم.
نه زه یې اخلم، ته ریحان جان واخله، اوس هسې په موټر کې کینو د خیره.
لالا دې دی ویلي وو چې ورسېدم آران وهم، درځه چې د خیره لاړ شو.
مور جانې مونږ لاړلو، ور بند که، د خدای په امان.
ترورې د خدای په امان.
هغه د کوټې د کړکۍ نه مونږ ته لاس خوروي، وایي د خیره لاړ شئ.
در زمخ کشه. وی سمره ور خطا دی و در دقه دی راغلونو چیغی مرتوه هلی نشم. رازه چی لارشو
درزه چی زو
واکسین ولی ماشومانو تا مهم دی دا زکه چی ستاسو دی ماشومانو جوانج غوری واکسین بی ضرره او خوندی سیز دی واکسین ستاسو لگختونه کموی او ستاسو دی ماشوم روختیا تزمینوی واکسین نورو ماشومانو تا دی ناروغیو دی انتقال مخنیوی کوی نو دی خپلو ماشومانو واکسین اول مهیروی تر بل درامه مو روختیا پا برخوسا
د هیلو وړانګه رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
ملک صاحب، که دې اجازه وي یو دوه خبرې مې در سره کولې.
څه خبره ده نوروز خانه؟ وکه خبره دې وکه.
ملک صاحب، که یو د خیر کار وکې.
وای نوروز خانه، چې زما په وس پوره وي ولې نه؟
ملک صاحب، ته مو مشره او سپین ږیره یې، راځه د دې عاشق او چنارګل دوی ترمنځ سوله وکړه چې بیرته سره پخلا شي. وبال لري
عاشق څوک دی؟ چنارګل څوک دی؟
د خوشحال خیلو د کلي دی.
څه څه دا کلی چیرته دی؟
پلار جانا، په راډیو کې د هیلو ډانګه یوه ډرامه خپرېږي، نوروز ورور هماغه ډرامه درته یادوي.
یاره نوروز خانه، له خندا دې مړ، دا خو ډرامه ده، ډرامه زوره وره.
ښه، نو ته اوس د دوی ترمنځ روغه کوې؟
هو ولې نه، خو اول به زه په راډیو کې د هیلو وړانګې ډرامه واورم، بیا به ورشو.
ماما لالای مه کوه، منه مې راکړه، زه لرې شم ورته خوره، ولکه رانه واخلې.
په څه خبره مو شور دی ووړو؟
چنارګل کاکا، ته د ملالۍ ته وګوره، منه رانه اخیستې ده نه یې راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنارګل ماما، شمس ډېر مردار خوره لک دی، ځکه خو تل مریض وي، کله ناولې اوبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي، اوس زه دې مرداره مڼه خوري. ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده. شمسا، ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوه کړي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګه ډرامه دې واوري، ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دې وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالۍ. که د هیلو وړانګه ډرامه واوري، نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
تاندی تانگی
دا ځوانانو خپرونه، خوږو اوریدونکو سلام. د تاندی تانگی په دې خپرونه کې دې موضوع ته تم کیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپلې روغتیا ته پام نه کوي. د ناروغیو عادي ګڼل او ډاکټر ته نه ورتګ دوی ته کومې ستونزې جوړولی شي، او دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي چې تل روغ اوسي.
هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپې د لاسه ورکړه.
کوچنیوالي نوې تربیه سوي دا صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي واوسېږو.
بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي، خو وروسته چې عمر زیاتېږي بیا نقص ورته پیدا کیږي.
په ځوانۍ کې د انسان د وجود دفاعي حالت قوي وي، ځکه خو ناروغي ژر او په اسانۍ پرې اثر نشي کولی. په همدې دوره کې ډېر ځوانان چې کله ناروغیږي عادي ګڼي او ډاکټر ته نه ورځي تر هغو چې درد یې ښه په تکلیف نه کړي. د کابل اوسیدونکی عطا لنګار چې تیر کال په روژه کې اپنډکس شوی و وایي کله یې چې وجود درد شروع کړ فکر یې وکړ عادي خبره ده وروسته به ښه شي، خو کله چې سهار ډاکټر ته ورغی کیسه بله وه.
رڼایي لږ سر پیدا شوه، بېل دې چا ته کور کې ووایم بایسکل مې راواخیست تر کلینیکه مې ځان ورسوم. تر 3 بجو ډاکتران رانغلل، چون 8 بجې هغه حاضري که نه د ډاکترانو، 8 بجو ته منتظر شوم. د درد زخت ډېر شو، که هغه اول که ما مخنیوی کړی وای ډاکتر ته تللی وای کیدای شي اثر یې کړی وای، کیدای شي دا درد دومره نه و ډېر شوی. خو وروسته کله چې معاینات اصلي معاینات راغله نو 2 بجې د ماسکین ما ته ویلې ته وای اپنډکس یې.
د انګار بخت بیدار رو چې خښو، خو ځینې بیا داسې هم کیږي چې د وجود یو غړی له لاسه ورکوي او یا هم مري. د خوست اوسیدونکی ثناءالله د یو خپلوان کیسه راته کوي چې د ځنډ تداوی او د ډاکترانو د بې غورۍ له وجې یوه پښه غوسه شوه.
زموږ د یو د تره زوی وو، یو څه وخت یې خپه درد کوله، بیا د هر ډاکټر ته به چې ورتلو یا به ورته ویل چې هډوکی دې خراب دی څه شی دی، نو د صحیح تداوی په خوست کې بیا نه وه، نو فلستر یې ور واچول. یو 2 میاشتې وروسته چې کله مونږ د خپه زیات درد شروع کړو نو مونږ کابل ته راوستو. چې کابل ته راوستو بیا یو شفخانه کې وویل چې د سرطان مشکلات شاید وي. بیا چې کله مونږ پاکستان ته وړو هلته ټیسټونه وکړل نو سرطان راووتو. او د پلستر چې کوم پلستر خوست کې ډاکټر ورته چولی و هماغه د دې لامل شو چې سرطان ورته پیدا شو او خپه یې د لاسه ورکړه.
د کابل اوسیدونکي لیزا وایي ممکن ډېرې ناروغۍ په ځواني کې په سړي اثر ونه کړي، خو په وروسته ژوند کې چې د انسان د وجود دفاعي حالت کمزوری کېږي هغه وخت ډېرې ستونزې ورته جوړولی شي.
ستونزه موږ ته پیدا سي، موږ نن ورځ خپل په نظر کې ونه نیسو چې نن مثلا موږ جوړ یو، ځوان یو، تندرست یو، خیر دی، په دې سره موږ کوای سو چې مبارزه وکړو. اما سبب زموږ سن ډېریږي او سن چې ډېر سو کمبود د ویټامینونو چې شروع کېږي هغه څونه موږ ته مشکلات راولي. اته که د نجونو حساب کې وګورو چې هغه خپله مندې دي او سبا ته خپله کوچنیان پیدا کړي، نو موږ باید په دې فکر کې مامو اوسېږو چې د دوی یو بل مسؤلیت هم په وده کې دی.
یو شمېر ځوانان له کورنۍ څخه خپلې ناروغۍ پټوي، دوی ته دا ار ښکاري چې چاته ووایي چې زه دا تکلیف لرم. خو ابراهیم ایمان وایي هغه کسان چې د خپلې ناروغۍ په اړه کورنۍ ته نه وایي او همداسې یې په ځان تېروي ناروغي یې ډېرېږي چې بیا به یې کنټرول ناممکن وي.
داسې خلک ما لیدلی دي چې میده به خوږېده، بس یو انفرازول ګولۍ لیدلی دي چې دوی په کلیواله اصطلاح د تخمن ګولۍ ورته وایي، دغه اخلي دغه خوري، په دا ځان وایي چې بس دا مې روغوي. وروسته ورو ورو د سرطان طرف یې بولی دی او مړه کړي دي. په کار خو داسې ده چې ځوانان څنګه په ځان پوه شي چې ناروغ یم. ډایرک باید په کور کې لویانو سره، مور شای پلار سره مشوره وکړي چې ما ته دا ناروغي لګېدلې ده، کنی که دوی داسې ونه وایي ورو ورو دا مریضي لویږي.
لیزا وایي دا چې ډېر ځوانان د ناروغۍ په مهال ډاکټر ته نه ورځي یوه وجه یې دا هم ده چې دوی پرې باور نه لري او ډېر داسې فکر کوي چې افغاني ډاکتران سم نه پوهېږي او دوی ته به سمه دوا ورنه کړي.
دا چې موږ د ډاکتران چې لرو هغه سم ډاکتران نه دي، او دا ورځ په ورځ روحیه د ټولو د ځوانانو ده، په خصوص کې بعد هغه سپینږري خوراک کیان خو مجبور دي بلانو د پلاس اوب شو لیدلی دي، مجبور دي دغه ډاکټران ته ولرسي. نو دام یو ستونزه ده چې موږ خپل په هیواد کې ډیره ده، په دې خاطر چې موږ د کوښنیوالي نوې تربیه سوي د صحي موضوعاتو کې څونه باید جدي اوسېږو.
اته لنګار د ځواني پر مهال د ناروغي یو علت ناسم خوراک بولی. د وای ډیر ځوانان لیدلی چې د سرکونو په غاړه یا په هوټلونو کې هغه څه خوري چې صحي نه وي.
د سرک د سر غوړي ډیر ځندني، یو هفته یو نیم هفته نه وخت به تیر شوی تک تور وخت، مګر بیا هم خلک ورځي ور روان دي. او بل خبر دا ده چې خلک له کورونو کې شی نه پخی مګر د سرک د سر خواړه غواړي. یو ورس د سرک د سر خواړه راوړل، سمبوسې راوړه، پیرکی راوړه، یا چپس راوړه، اگر چې هغه غیر صحیح، هغه چپس یا دوی سم پاک منځل، یا هغه ګندنه چې دوی دلته په کچالو کې هغه کوي هغه پاک منځل سوی دا نه ده منځل سوی دا، او ټول میکروبونه دي کنه ټول پرونه ډک دي. مګر بیا هم د ځینې کورنۍ باید د خپل کور کې خواړه پخ کړي. څوک چې بهر وځي دي پوهېږي چې غرمې ډوډۍ بهر خوري، هغوی ته باید خپل یو څه آماده کړي او ورسره ورې کړي چې هغوی بیرون ځي هلته چېرته خپل هغه وکړي وی خوري خپل غرمه چې دغه پې تېره کړي.
د غاښونو یو ډاکټر محمد نوید وایي یو شمېر ځوانان شته چې غاښونه نه مینځي او له همدې وجې غاښونه خراب وي. هغه زیاتوي کله چې ځوانان د خپل وجود یوې برخې ته پام نه کوي او هغه خرابیږي، د دې ډېر امکان شته چې د وجود دغه خرابه یا ناروغه برخه د وجود نورې برخې هم اغېزمنې کړي.
زه ډیر ځوانان وینم چې ډوډۍ نشي خوړی ولې چې د معدې تکلیف لري. هغه د معدې تکلیف چې نه پیدا کیږي د غاښونو پیدا کیږي. کله چې غاښونه وګوري او غاښونه یې دوه درې پخله کې څلور تارنان تر پنځو پورې چشماري غاښونه خرابې ولې چې د غاښونو عزت او قدر نه کوي. باید مسواک هر ګی زار مازدیګر د شپې چې څومل باید مسواک او کریم استعمال کړي. د بور سره
په ځوانۍ کې روغتیا ته پام نه کول کومې ستونزې رامنځته کولای شي؟ په داسې چاپیریال کې چې هوا او خوراکونه یې صحیح نه وي ځوانان باید څه وکړي؟ او که ځوانان غواړي له شل کلنۍ وروسته په دیرش کلنۍ څلوېښت کلنۍ او پاتې عمر کې هم صحتمند وي کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ دا پوښتنې مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر عتیق الله مشفق سره په یو بحث کې مطرح کړي.
ځوان ته د ځوانی په مرحله کې د معدې یو تکلیف پیدا کیږي. دی دغه د معدې تکلیف داسې ډیر ورته توجه نه کوي او بابیزه یې تیروي چې کیدای شي خشم او یا د کوم خاص مرض نه ده او دغه خپل ځواني په غرور کې دی وي. بیا چې کله ځواني مرحله تیریږي او د کهولت مرحله شروع کیږي بعضې امراض دي چې هغه په ځوانتوب کې شروع کیږي خو ورو ورو وروسته چې عمر زیاتیږي بیا نقص ورته پیدا کیږي. او دغه مرزونه لکه فرزن یو ځوان ده چې هغه د پښتورګو په تکلیف اخته ده یا فرزن سوزاک وي او یا د معدې کوم تکلیف ولري نو دوی ورته توجه نه کوي. وروسته چې بیا دا عمر ډیریږي هغه د پښتورګو حتی د فلج کیدو سبب ګرځي د معدې د زخمونو سبب ګرځي. داسې امراض دي چې بیا وروسته هغوی ته نقص پیدا کیږي او هغه وخت چې بیا که دی تپ و تلاش کوي او وګرځي بیا کوم خاصه نتیجه لاسته نشي راوړلی. نو ځوانان باید کوم امراض چې په عمر د ځوانتوب کې ورته پیدا کیږي په دې اړه کې دې باید تشویش نه کوي او آر او ننګ دم نه کوي. باید خپل مربوطه ډاکټر ته لاړ شي او د خپل اړوند مرض په مورد کې ورسره مشوره وکړي.
په داسې یو ښار کې چې هوا ککړه ده خوراکونه هم ډیر صحیح نه دي د سړک په سر چې څه خرڅېږي ځوانان دغه خوري یا هوټلونو کې چې کوم څه پخېږي دا خوري دوی څنګه کوی چې په دغسې یو ښار کې صحتمند واوسي؟
که دی د بازار د سر ډوډۍ هم خوري داسې فکر کوي چې دا په ما هېڅ تاثیر نه کوي چون دی د انرژي په دوره کې ده او هر شی دې ته داسې ښکاري چې یعنې زه په هغه باندې غالب یم. دال کې چې هغه میکروب ده او هغه میکروب یو غټ جسم ځان سره چپه کوي نو دی چې ایباندې ګرځي یا له هوټلونو نه یا له رستورانتونو نه یا د کراچیګانو نه کوم غذایي مواد اخلي یا کوم نوشابه به واخلي استفاده کوي هغه د دغسې امراضو سبب ګرځي. کوم ځوانان چې ورزي او له دې نه استفاده کوي د دغسې عواقبو ته بیا دونه فکر نه کوي چون دوی غرور همغه چې ما وویل چې غرور کړي عواقبو ته فکر نه کوي. نو باید دغه غذاګانو نه د ایباندې نه چې په ککړه هوا باندې ملوث شوي وي باید استفاده ونه کړي.
وای وقایه تر تداوی غوره ده. خو که ځوانان غواړي چې مثال له شلو کلو وروسته په څلوېښت او پنځوس کلنۍ کې هم صحتمند اوسي په دغه د ځوانۍ په عمر کې باید کومو ټکو ته پام وکړي؟
اول خو باید خپل حفظ و صحت ځوانان پام وکړي چې حفظ و صحت ډیره ضرور خبره ده هم شرعي ده هم عرفي ده چې دغه خپل حفظ و صحت باید مراعت کړي چې له بعضې امراضونه جلوگیری وشي. دوم ځوانان باید تمرین وکړي د تمرین چې ده د بعضې امراضونه جلوگیری کیږي. او دریم داده چې په خپل رژیم غذایی کې هغه باید توجه وکړي یعنی هر رقم غذاګانې په هر رقم وخت کې خوراکي هغه ورته مناسب دي.
ځینې ځوانان داسې خپلې کورنۍ ته نه وایي شرمېږي چې مثال څنګه زه کورنۍ ته وایم چې ما کې دا مرض ده. ځینې ستونزې بېخیار ګڼل کېږي همداسې پټې پاتې کېږي. بل کورنۍ هم ځینې وخت خپلو ځوانانو ته وایي چې څه ضرورت ده چې ته ځې ډاکټر ته پیسې مصرفوي او دوا اخلي همدا یو پرستامول ګولۍ وخوره دې سره ښه کېږي که نه. دغه هم ډېر ځوانان دې ته نه راپرېږدي چې راسي خپله تداوي وکړي او روغ واوسي.
بعضې داسې امراض دي چې هغوی یار ګڼي ور ولاته نه وایي خپل پلار مور دوی ته نه وایي خپل مشرانو ته نه وایي هغه همداسې پټ پاتې کیږي. مثلا یو ځوان تکلیف لري د تناسلي په سیستم کې یو تکلیف لري دغه آر ګڼي چې زه څنګه دغه خپل د تناسلي امراض و خبره په کور کې ورور ته یا پلار ته وکړم. کله چې دا یې پټه کړه او بیا ډاکټر ته ځي چې آر کوي چې هغه ته ووایي نو دا په مرور د زمان وخت چې پې تیریږي که چیرې دی دا ځوان واده وکړي او وروسته د وادو نه بیا مشکلات ورته پیدا کیږي. نو ځوانان باید داسې مرضونه باید پټ نه کړي ووایي چې وروسته دغسې حالات په تعقیب راځي دی واده کوي او خپله دی په آزاد تناسلي کې مشکل لري او هغه پټیي ډاکټر ته نه وایي مور و پلار ته نه وایي بالاخره مور و پلار یې جګېږي هغه ته واده کوي بالاخره دی په دغسې یو مشکل باندې اخته کیږي دا ځوان. وروسته د دواده مرحله ده دغه په نسل پر اوړلو کې ادا بیا په مشکل اخته کیږي چې نسل نشي راوړلای اته کورنۍ مشکلات ورشکه پیدا کیږي نو دوی باید جدید دغه سي امراض یو مثال ما ورک ځوانان باید خپل مرزونو په اړه وند خپل کورنۍ ته خپل مربوطه معالج ډاکټر ته باید وایي چې دغه په مغه مرحله کې مخنیوي کیږي
د رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
تنقیدی او ګټوره مطالعه څنګه کیدلای شي د دا ډول مطالعه پر مهال کوم ټکو ته باید پام وشي په همدې اړه به د ځوانو مطالعه کوونکو او په پای کې د لیکوال او شاعر استاد نجیب منلی خبري واوري
خام خواب سمی دی خبری کنه
دا خدا مطالعه داز دلکه یو شای چی ریکارد که
دا کرکتون که نظر مطالعه کم
دا انسانان پلاس لی کلشیو کتابون از چیت سدی پاقی که دا اخیستو لاد پری خودو لچشتا
د ځوانانو په اړه ویل کیږي چې ډېرې په پټو سترګو مطالعه کوي لا پټو سترګو یې منظور دا دی چې په کتاب ډېر باور کوي او دا کتاب ټولې خبرې ورته سمې ښکاري دوی دا کتاب د موضوعاتو په اړه فکر نه کوي او دا کتاب له فکري مسیر سره هم داسې مخ کیږي خو دا ډېرو په باور دغسې مطالعه ګټوره نه تمامیږي او له مطالعه کوونکي مفکر انسان نه جوړوي نو هغوی چې غواړي ګټوره مطالعه وکړي باید د یوه نقاد یا کره کتونکي په څیر له کتاب سره رویه وکړي یعنی کتاب په دې فکر ولولي چې شاید ښېګڼې او نیمګړتیاوې ولري چې ښېګڼې ترې راخیستل او لا نیمګړتیاوې یې تېرېدل پکار دي د کابل ښار دوه ځوانان مو پوښتلي چې څه ډول مطالعه کوي او له کتاب سره یې چلند څه ډول دی
خامخا چې هغه کتاب مونږ لولو دې لپاره لولو چې یعنې هغه نه څه زده کړو نو خامخا به سمې دي خبرې کنه کتاب داسې ده هر هغه څوک چې لیکي هغه خپله غلطي چې څومره یې هر څومره هغه هغه مرحل چې دي هغه ته کوي هغه نه بعد مطلب کتاب چاپ کیږي نو خامخا چې هغه کوم غلطیان یې هغه مخکې له مخکې اصلاح کوي
عبدالرحم یم زه په کتاب سره په سلو باور نه کوم زه یو کلاسیک کتاب وایم او هغه باندې څه مشکلات راوته پیښیږي زه انټرنیټ کې ریسرچ کوم څه مشکلات لري څه مشکلات نه لري او بیا بعد له هغه زه خپل اطمینان اخلم او مطالعه مخکې وروم
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصله عاقله ذهن ډیره مطالعه د خپل مسلک په برخه کې کوي نو موړي خپل تجربې راته وایي چې کتابونه نیمګړتیاوي لري او په کار د مطالعه کوونکي د کره کتونکي په توګه کتاب ولولي
لکه څنګه چې هر انسان نامکمل دی همداسي د کتابونو د انسان په واسطه باندې لیکل شوی دی نو کتاب باندې د همدې له نظره ګورو کنه کله چې مطالعه کې اتمن یو غلطي پکې او د کره کتونکو له نظره مطالعه کوم همداسي په پټ سترګې په باور کول پکار نه دي
ځوان لیکوال شفیق مرزای هغه مطالعه د استفادې وړ نه غني چې په پټو سترګو کیږي
دا خدا مطالعه داس دلک یو شی چې ریکارډ کې استفادې وړم نه ده موخه مطالعه کول د مطالعه سره خپل فکر غکړو لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د مغه موضوع په اړه کله شي مخکنی معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کول شي په خپل مغز کې دا تحلیل کې په خپل فکر کې او خپل فکر سره ګډ کې یو نو شی ځنه غکړو دا مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونه وړ ده
د تنقیدی مطالعې یو غټه دا ده چې د کتاب مهمې خبرې او مهم ځایونه پکې پنهخه کیږي او ډېر تمرکز د کتاب په همدې برخو کیږي خدای امکان هم شته چې د کتاب دغه برخه لا لوستونکي هېر شي دا چې څه کول پکار دی شفیق مرزای راته وایي
زه خپل کتابونه کوم یو ځواک کتابونه چې اضافي معلومات وي هغه چې کله لولم مهم شانې پنهخه کوم یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غوښنه کوم مهمه نقطې راو باسملته یا تشکوم او اکثره وخت ما خپل عادت دا چې ځکه یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لغینه ټول مفهوم اکثر وخت زین کې نه پاتې کیږي نو بیا مجبور کېږم خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما زین ته راځي ته دای کی یو د دې سبب کې اشتر ډیر ما په حافظه کې پاتې شي نو ما طریقه مم دا غواړم کله چې مطالعه کوم شرط نوټونه زنه اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم یا یو ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټری دورې محصل ایمل خمر بیا وایي د ګټورې مطالعې د کولو لپاره ذهني چمتووالی پکار وي، چې هغه وخت باید مطالعه کوونکی یوازې له کتاب سره ووسی.
لومړی شرط دا چې ذهن د تیاری بل لږه مطالعه دی وشي، خو دقیقه په غور دی وشي او ټول فکر او ټول ذهني تمرکز په دې چې زه مطالعه کوم یو څه ترې زده کوم. ځانګړی وخت نه ورته بیلوي، وخت یو ته ځانګړی کړي په دې معنی چې کولی شي چې سهار وي ماښام هر کله چې د ذهني چمتووالی ولري لږ تر لږه یو ساعت یو نیم ساعت مطالعه وکړي، نو دی کولی شي چې په دې ډول مطالعې نه ښه ګټنه وکړي.
ګټور او تنقیدی مطالعه څنګه کیږي؟ دا دې ډول مطالعې لپاره کوم ټکو ته باید پام وشي؟ دا تنقیدی مطالعې لپاره څنګه ځان او محیط برابرولی شو؟ په دې اړه مو له لیکوال او شاعر استاد نجیب منلی سره مرکه کړې. دی په پیل کې د مطالعې په ډولونو غږیږي.
یو هغه مطالعه ده چې مونږ د یو درس لپاره د یو څه د زده کولو په خاطر کوو او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یو هغه مطالعه ده چې مونږ د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو، او یو تفریحي مطالعه ده د ساتیري په خاطر باندې کتاب لولو، د وخت تیرولو په خاطر، د خوند اخیستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري. جالبه دا ده چې هم مهاله باید درې واړه سره وکړي.
استاد مطالعه خو ډیر کسان کوي، خو داسې مطالعه چې یو څه ترې واخیستل شي او بیا که چیرې خبرې کیږي دا خبرې د خپل فکر هم ورسره وي. مقصد مې دا ده چې څنګه یو ځوان کولای شي تنقیدی مطالعه وکړي.
یو لیکوال ویلي دی چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب لولي. دا په دې معنا ده چې کله چې کتاب لولي په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي، مگر هغه څه چې وایي غیر لاسماني کتابونه نه، ځمکني کتابونه چې څه دي، د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي، په هغې کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته. نو کله چې مطالعه کوي، مطالعه د دې لپاره کوي چې یو څه زده کړي. څه زده کول؟ ستا د معلوماتو د تشې او د معلوماتو د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري. کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړې، کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات پر رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کی یا نقد کی. نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي که په موضوع باندې معلومات لري، طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به خپل معلومات سره مقایسه کوي او په بتیری. هغه څه چې تا د پاره نه ویدي هغه به ځان سره یاداشتي یا به خپل فکر کې ساتي. مگر دا د یو کس نظر دی، دا نظر بستا خوخي یا بده نه خوخي. که خوخته شو دا په دې معنی نه ده چې دا ښه نظر دی، که خوخته نه شو دا په دې معنی نه ده چې بد نظر دی. نو د دې په خاطر چې ښه او بد معلوم کی، مسئلت او نامسئلت معلوم کی، رښتیاوالی او دروغوالی معلوم کی، باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولي. نو کله چې ستا مطالعه پراخیږي، ستا فکر ورسره پراخیږي، ستا د معلوماتو ذخیره ورسره پراخیږي، بیا ته کولای شي چې کله چې کتاب ولولي هغه د اخیستلو او د پرېښودلو ځای نه پکې په اسانه پیدا کړي. نه هر کتاب چې لولي همیشه باید په دې فکر ولولي چې دغه کتاب یو انسان لیکلی دی، خپل نظر پکې ویلی دی. زما د پاره جالب ده چې دا نظر باندې پوښم، مگر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم. کتاب کې دا شی چې زما دښمن لیکلی او طبعا ډېری خبرې به په ما بد لګي، مگر په ما غزم کې هم کې دا شی زس شر پیدا کوم چې زما د پاره په درد خوري.
ورسته پوښتنه دا استاد، یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي، مخکې تاسو ځینو ټکو ته اشاره وکړه، خو څنګه کولای شي یو محیط ځان ته جوړ کړي، خپل ذهن ورته آماده کړي، کوم ټکو ته د مطالعې پر مهال پام وکړي چې د مطالعې نتیجه هم مثبته وي؟
مطالعه محیط نه غواړي، دا یو پلمه ده چې زه وخت نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره ذهن نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره مواد نه لرم. دا ټول خبرې دروغ دي. تا تک بیخي په دشته کې هم یې کیدش دی خبرې ورټوټه مخته درشي ویل ولا. کتابونه همیشه موجود دي او ضرورت نشته چې ته د کتاب لپاره میز او چوکۍ ولري د کتاب لسل لپاره. ما مخکې درته ویل چې ته کولای شې چې موټر ته ولاړې په انتظار، دغه انتظار کې چورتونه وهي، په دغه وخت کې کتاب ولولا. 15 دقیقې، لس دقیقې، شل دقیقې، دغه وخت چې ته دلته تیرایې دا وخت وستاتلې دی، په دې کې کتاب ولولا. دلته یوازینی معنی کې دی چې باران ووشي، نور څه ستا معنی کېدلی نشي. باران په افغانستان کې دومره ډېر نه وری. زه که درته د خپلې تجربې نه ووایم، تر 300 زیات کتابونه ما په ترانسپورت کې په ولاړه لوستي دي. د کتاب نه یاداشت اخیستل مهم دي، ځینې شیان به په فکر کې ساتي، ځینې شیان به په لیکلې بڼه یاداشته یې کوم ټکی چې تا ته مهم ښکاري او ته فکر کوې چې بیا بیا باید په هغې باندې غور وکړي، هغه پکې یاداشت کوي. کله حتی داسې هم کېدلی شي چې موبایل در سره دی او پاڼه دې خوښه شول، د هغې پاڼې عکس واخله او بیا یې دویم وارې دریم وارې وګوره. او د دې دپاره چې د ځان ته یوه زمینه برابره کړي چې څنګه خپله مطالعه پراخه کړي، نو یو وړوکی کتابتون په کور کې ولره، هغې نه استفاده وکړه. که خپل نه لرې، د دو ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه، د ښاري کتابتون نه استفاده وکړه، د پوهنتون د کتابتون نه استفاده وکړه. ډېر ځله داسې هم کېږي چې بازار ته لاړ شي د کتاب اخیستلو دپاره، په هغه وخت کې چې کتاب خوښیې پنځه شپږ پاڼې ولولې. نو دا ټول هغه کارونه دي چې د مطالعې دپاره باید وشي.
درنو اوریدونکو، د تانې څنګه د خبرونه هم دومره وا، تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
د پرین خودم دا جمله پاتې شوا ویلو ته دې پرېن خودم تا شرمینلرم تا شرمینلرم تا شرمینلرم تا شرمینلرم د قدم خاورو خلولو ته دې پرېن خودم د قدم خاورو خلولو ته دې پرېن خودم دا جمله پاتې